سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل: امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده.
و ډیر شو سوال تر اگر و وژل شو په دې عملیاتو کې اکل مختلف نوع اسلحه د دښمن حمله باندې تریږي.
د شاغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شل تنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیانو او ملکیانو ته مرشوب لاوښتې ده. تېره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتېري ووژل. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تري تام دی. مرادي په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپه ځکیږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګیږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره دغه کور زخمیان.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شو او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دېرشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تېره هفته وګورو اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 240,300 ته رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علادات ترین ووژل شو. پولیسو وویل چې علادات ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان د روسه تر دې سیاسي بې ثباتۍ ته داخل شو چې اپوزیسون ډلو د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بلور ته تیره شپه په ازربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسیې په منځګړیتوب د ارمنستان او ازربایجان مشرانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر له نن سې شنبې د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزیسون په سلګونو ملاتړي په پلازمینه ایروان کې دولتي ودانۍ او پارلمان ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او کړکۍ ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي چې ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلي دي چې جګړه به ورسره ختمی شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوي دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرل کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه دعوې ثابت کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمنیار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارټمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او وروستی خبر دا چې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یوه ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د ډسمبر له 18 څلور ټیسټ لوبې وکړي. ویرات کوهلی به په لومړۍ لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د ده د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچي د زیږون وخت دی.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. بیا هم خراغلی د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې تاسو واوري چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دی ژمن. دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوحې تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې دپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غږ کړی چې د موضوع د حل لپاره د یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي.
دا هم اوري چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلي د حل لپاره یو ښه اساس ده او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمن د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. دا اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغه جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاری ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې خپل ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټ لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشر مانی طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د اوربند او سولې خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی. او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي، خو تابع د سولې پروسه مونږه د طالبان لخوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته ناامیده کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسالې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولار جوړ شي او په اخره د خبري روان شي ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی وینځيږي نو تکلیف ډیر زیات شي
د یادونه د چ په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز ل تیر دوه میاشتو راهیسې د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کڼندلار خبري هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی چې و اومده ستونزې پکې همدا د طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړه د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شو
ازادي رادیو ته غوږ یاست و اموریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې ل امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه تړوند هیفس کی او پمدغه تړوند د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپو د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور زواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړی او په سر کې مو پوښتنه کړی چې همدغه خبري چې حکومت مطرح کوي او طالبان مطرح کړی دي د سولې په پروسه او بل اخر د دوه په تړون څه تاثیر کوي
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی اعلامیه خبره کړی ده چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او خپل ژمنه ودرېږي لومړی خو دا چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقص و دی یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی و چې طالبان به په لوی ولایتونو باندې بریدونه کوي یا مده خپل بریدونه ډېر زیات شدت ورکوي او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل پر هلمند کې هوایی بمبار وکړي او دریم بحث دا د طالبانو ویرې چې پیدا شوی دی چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي تغیرات راولي او یا لغوه کړي هغه دا چې څومره دولاندې شاو پای ومه شو دی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي ښاغلی خلیزاد د دیموکراتانو لخوا احزاز او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړ توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره نه ده په ځانګړي ډول د ډیموکراتانو لپاره نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شروع وکړي خپل کمپاینی وینا او څنګه هم کمپاینی وینا وي د حکومت سره بیا ډېر خط لري کله چې حکومت رامنځته کیږي بیا ځینې لړې ډېرې خبرې چې کمپاین کې جګړه نه تفرقه کیږي ما ځینې مهمې خبرې چې دا وکړه هغه دغه و چې هغه تړون چې د ټرمپ اداره ځنې وتړل د کاغذ دبليو ایچ او د کاغذ پالیس اقلیمي تړون دی چې شغل ټرمپ ځنې وتړل نو دی به ته نو ځي او ځینې داسې نور توافقونه چې شغلی ټرمپ کړی دی هغه به لغوه کیږي دا هم ویره خبره سوی د طالبان کیږي نو مهم تړون سره طالبان سره تړون دی او سلرم بحث د افغان حکومت دی افغان حکومت د دوی په ناسته کې هم او بیلابیلو پروسو کې هم خاصه دغه و چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکنې تر سره شي نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبان سره تغییر راشي د افغان دولت دا احساسوي چې تیرو اټونومیا شګه طالبان ته ډیره توجه سوې ده د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان ځواکي له پامه غورځول شوی کته هم خزوخ په دې باور یم چې دا خپل افغان دولت کې د ځکه سوا ډیپلوماټیک دستګاه د خپل نو شته افغانستان د دولت لپاره لوګي وکړي نو په ټول کې دا فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغیریږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت چې د ستراتیژیک متحد دی څومره به نظریات او ریدو فرصت رامنځته شي
دا تر ډیره بریده پر په متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري هیوادونه خپل پالیسۍ لري خپل ستراتیژي لري متحده ایالاتونو د افغانستان د لپاره یو ځنه په ټول نړۍ کې خپل بهرنۍ پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپل تګلار او خپل ګټې خوندي کوي دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي کچیر هم دا شي ویل کوس چې نه په افغان حکومت کې هم ژغي هم نستا یعنی دا اوس قدرت تقسیم سوی دی په دې کې هم ژغي نستا د دې تر څنګ د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه مطلقه ضعیف نه ناکامه ده یعنی دا د ډیپلوماټیک ادرسو له خوا په متواتر ډول باندې دی هوادونو سره هم دغه سیاست ستراتیژیک اړیکې او سره وی ستراتیژیک تړونونه سره ولري ګټې او د مشترکې وی دی هو سره د ډیپلوماټیک اورفونو له مخه د لحن نیولې د ډیپلوماټیک لهجه او وضاحت او فضاحت په کار دی د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یو ناس رسمي ناس او تشریفاتي ناس کې نه په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې دی په ځانګړي ډول د افغانستان سفارت په واشنگټن کې هغه کې باید تاسو ژبور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانی چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د دیموکراتانو د دستانه څخه هلته د افغانستان د ګټو لپاره افغانستان دولت د پارلمان کې کچېرې وضعیت همدغه سوي لکه وشه د افغان دولت کې ظرفیتونه همدغه سوي پالیسۍ نه وي ستراتیژي نه وي څه خطونه معلوم نه وي نو زه فکر نه کوم چې جو بایدن وي که ترامپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي یا ادارې په واک کې وي نو هغه د وتوانی چې د افغان دولت سره شکه کوي چې دا د افغان دولت پورې اړه لري چې لپاره د مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې یعنې په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي مګر په عمل کې تغییرات رانشي د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي
بس خو یعنی اوس هغه د خرابې اوج ته رسیدلې ده د افغانستان لوی شارونه لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي سخت بریدونه سره مخ دي د افغانستان سرتیری هر ورځ شهیدانی لري د څنګه په زرګونه کورنۍ بې ځای کیږي په زرګونه ولسی وګړي شهیدان کیږي اقتصاد په بشپړ توګه لمنځه تللی پانګوال خپلې پانګې باسي هغه کسان چې توانی جهه ته ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وژنو څخه وضعیت نه خرابېږي البته همدغه شی به د تسلسل وروالي ټول کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې باور د لاسه ورکی ولس او دا په ټول کې افغانستان د فارې واج نه بلکې د نړۍ د فارې بیا یو خطر یو ځان دی چې خدای مکه دا سیمه بیا یو واده د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي نو کو وضعیت همدغه شی روان وي په راتلون کې به لپا د مرګ خلای نه کوي ډیر خراب وي
د پانتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوهې د تړون او د طالبانو د وروستي غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشر کړي دي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو او روزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودر شو وسلوال طالبان وژل دي د روزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان وې ځوکونو د بمباری په محل په نخښوي او وژل شوې دي خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دی په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لګله
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د ورزګان ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لړولې ده د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو سلوال طالبان وجلسوي او شل تنه نور هم ټپياندي نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر سپکی او درنی وسلې هم لمنځه وړي دي او د غراز یو شمیر سیمه هم له وسلوالو طالبانو څخه پاکي کړي دي شپه وتوال
تر اگر د افغانستان ملي اردو د ورزګان ولایت د گیزاب او د هراوت ولسوالۍ باندې پوسته باندې بریدونه کړی وو د زوغي بریدونو په ترڅ کې یو ډېر شو سوال تر اگر ووژل شو پوشن پاکستان ته په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تللې دي او د دښمن له وجود څخه پاک شو
که څه هم د 215 ماتل کلی اردو مسولین وایي چې په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته ماته هم ورکړې خو د گیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالي ازادي راډیو ته ویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده نو موړی وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده
بازار هم د دې پلاس کې دی امنیت ملي دفتر او لسوالي او امنیت کې صحیح ټول د دې پلاس کې دی دا دروغ د شباز خلک راپورونه ورکی چې پلانکې د پلانکې پلاس کې دی پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پرې وګورو چې څه کیږي چې نور تازه د میکواوی راسي چې وګورو مرڅ کولای شو څه کوو نو زه دا رقم د طالبانو خو دي طالبان دې نشته خو دي یار شپه لکه مرڅ خو دي دوه چنه درې چنه دوی خو دي پرون د دبو سره د بیا راز غلو کومنانی ته ډیر کسانه خوښوله پرایه خوښه تاروزه وکي
لالی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتیرو نور تاګ دی او په یاد ولسوالۍ کې د میشتو سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې د دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق صاحب یا دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په جهراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پرمختګ نه وي کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین
وایي خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندسته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وجل شوې دي. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکې دی. 15 ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لېږلې.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې تیره شپه 8 بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغې ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملي اردو سرتیري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درکه دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې زپرځه کېږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي 15 نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان.
د ښاغلي مرادي په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه یې هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن 7 نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطن سرتیری وژل شوی او درې تنه هم ژوندي بیولی دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنگر نیولی وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوی او یو شمیر طالبان هم وژل شوی دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پیښه کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنجه شهیدان لرم، پنجه زخمیان لرم، دولستی مخومن است. سلور لویان دی یو ماشون دا. شهیدان رو که، او زخمیان رو که یو ماشون دا، گریت و سلور لویان
دی. نموری پا خبره؟ چې په دې پیښه کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغې ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
Viva la libertad!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورست
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام سلاش 15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بینظمۍ او د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوی انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ترامپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې مڼې ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ترامپ ادارې د عدلي وزارت ته غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوه کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوه رد کړې او د چارو د کتونکو په باور د ترامپ حقوقي دعوه ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته پاسته ویلي لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شویو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغه چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پات نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
زه محمد زيري فالو کوزي د هلمند ولایت د سنگلو ولسوالۍ سره په تماس کې دا د سنگین د ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي چې پر مخ باندې باندې دا د سنگین خلک ډېر په مشکلات کې دي. لارې پر بندې دي او عمومي د امبر یې باندې مریضان لري مشکلات لري که دولت په دغه پاملرنه وکړي چې دا د سنگین د ولسوالۍ د امبر یې لکه نو ډېره مهرباني بي زموږ پیغام تر جګپوړو مقامات پورې ورسوي. زه د پرا د ولایت څخه میرجان خبرې کوم. دا زموږ خلیب سرخ کې دي وروره دغه اندا کلی کې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسه لري بسر ابل راځل د ملي اردو په پوسټا شور کړه طالبان ویوړه هغه مړي پکښه پات او بیا دغه سلی بسر خپل پر وتراله وی کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمي وو. دا خبر ولا راور کوي طالبان ته وداس دی یو ژوندې دی بیا هغه راغلی چې څه هغه نفر شخص تسری شي دی هغه څه مشر دی پلاټ ورشر دی دا ګورز مور سی سلی بسر دی دا سلی بسر دغه کسان چې پکښې د مور د وسنو د ابي په سیوا خپل سلام علیکم
ارغسان ولسوالی لکندهار ولایت سره ټول لار بند د طالبانو په مینوالو ولې د دې مغولیانو په سیمه کې ټول لار بند د مسافر او د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټول پر مخ باندې بند د پروتیا د لار باندې مټر ټول خلاص ټول پوسټه باندې لار بند ده دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي پر پوستو باندې جنګونه کېږي نو باید دا چارواکو دا تغوږ ورسي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور مې خدای په امان. نور محمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې څلوېښت طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي او 15 ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانهوندی د تېرې اونۍ په پرتله سره باندې سل پیښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی الاداد ترین ووژل شو. د روسیې سوله ساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د اذربایجان او ارمنستان ترمن د شوې موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمنیار امینی د 16 کلونو په عمر وفات شو، او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته، هلته لوستلی شئ. د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خپرونه او بیا د ګوډي اچار تفری پروګرام دی، خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیلو لوبډلو 22 تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 14 تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو 20 ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پایل شي. په کابل کې د کانګ فو سیالیو د دویمې درجې لوبڅارۍ ښوونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې روزنی سیمینار کې د هیواد 2 لوبڅارانو ته د 15 ورځو لپاره د کانګ فو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شوه. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانګ فو لوبې په برخه کې د قوانینو د لا خامل کېدو لپاره مهم ګڼلای دی. او د هندستان غوړ لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلوبه کې نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نومبر په 8 نیټه حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.